دا مشال رادیو ده وخت د گرمی 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر راپورونه درته واورو ورسره کورنیو او نړیوال ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او نور یو شمیر موضوعاتو باندې بحث ودی خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشه لومبي د یو مهم خبرونه نن سهار د کویټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکوونکو باندې برید کې 14 کسان وژل شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي او په ترکی کې په د ترکی په استنبول ښار کې ځانمرګي بمې برید 10 کسان چې ډېر جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي د خبرونو تفصیل نن سهار د کویټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکوونکو د غوی د پولیس محافظینو لګاډیو سره سیر مچودنه شوې ده چې په نتیجه کې یې 14 کسان وژل شوي دي د دې ځایي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي دوی تر اوسه پورې دغلته 14 مړي او 11 ټپیان وړي دي د سیول هسپتال کویټې مشر ډاکټر عبدالرحمن دغلته د وړل شوو ټپیانو او مړو په اړه څه داسې ویل هم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د پولیو ډلو په کارکوونکو باندې بریدونه شوي دي بلخوا په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته سیرمه په عمومي سړک ځانمرګي برید دوه ملکي وګړي وژلي دي د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیاڼي نن مشال لیډو ته ویلي په برید کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي تر اوسه د دواړو بریدونو پلا چا نه ده منلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کړنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولی سي دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزور کوي
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت د بلوچستان ته وسپارل شي د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې
نوای لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده ځکه چې بی له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي دویم کله چې دا لار جوړه شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي
سردار اختر منګل زیاته کړه چې که سم قانون جوړ نشي نو په سیمه کې به بلوچان په اقلیت بدل شي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو د کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د 24 هیوادونو د ائتلاف غړی دی خو پاکستان به سعودي عرب یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ 4 غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته د غونډې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وویل
ما یک فرصت داریم در می جنوری و فبروری
دی وی مشتر راتلونکو دو میاشتو یعنی جنوری او فبروری پوری یو فرصت لرو په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکی لرو په دې هم پوهیږئ چې یو ور مذاکرات پیل سي بیا هغه یوه اوږده پروسه ده خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو
حکمت خلیل کرزی ویل د دغه لړۍ دویمه ناسته به د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه په کابل کې کیږي په دې غونډه کې به د سولې د تګلارې په نقشه بحث وشي د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمې برید لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي تېره ورځ په پلازمینه انقره کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وویل د تېرې ورځې په پیښه کې وژل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي نوموړي زیاته کړې ده دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی ټاکل شوی ده چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني دا کتنه د روانې میاشتې په 15 نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو نه وړاندې کیږي د سټیپن د میسوترا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا روسیې چین فرانسې او برتانیا له استازو سره وګوري او د ایران یوه جنګي الوتکه د پاکستان پولې د نږدې راپریوتې ده چې په نتیجه کې د الوتکې دوه پایلټان وژل شوي دي د ایران سرکاري ټي وي په یو راپور کې ویلي د الوتکه د کونارک د هوایی مرکز نه مغرب لوري ته د 15 میله په واټن راپریوتې ده دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج زهیر وړاندې
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات 19 بنو کې 14 او 23 او په کوئټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري نن سهار د کوټي په سټلایټ ټاون کې چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ده خو دوی به په ضد کوټلي ګامونه پورته
کړي
په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې اوس هم د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه احتجاجونه او مظاهرې دوام لري
اقتصادی راداری نامنظور اقتصادی راداری نامنظور
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سره اوسئ زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل نن سهار د بلوچستان په کوټه ښار کې یو بمې چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دي خدای نور ناصر د پیښې په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي
مننه اعظمي شیبه مخکې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بختي د رسنیو سره خبرې وکړې هغه په دې خبرو کې دا برید د یو ځانمرګي بریدګر کړی دی د ده خبره د نمامي پلټنه پر اساس همدا یو ځانمرګي برید و چې دا د چاودېدونکو کوټو کې همدا برید کړی دی د سرفراز بختي په خبره پدې چاردنه کې تر اوسه پورې څوارلس امنیتي سرتیري چې پکې دیارلس پولیس او یو د ملیشا ځواکونو سرتیري دی وژل شوي او هلته بیا د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن یاخیل دا وویل چې 15 تنه ټپیان د تر دې چاردنې وروسته سنډیمن روغتون ته راوړل شوي دي چې هغوی کې د حالت د اندېښنې وړ نه دی. معنا په دې کې ټول څوارلس کسان وژل شوي دي، پولیس سرتیري او یو د ملیشا ځواکونو سرتیري دی. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. څومره ووایم چې چاودنې په داسې حال کې شوې ده چې د پولیو کارکوونکي په یو موټر کې له دې ځای څخه تېرېده او له هغوی سره د دوی د محافظانو کومه پولیس چې دي د هغوی موټر په دې کې هدف شوی دی، هغه په نښه شوی دی چې پکې همدومره مرګ ژوبله وشوې ده. که څه هم نن د پولیو ضد د واکسینو نن درېیمه ورځ وه، خو تر دې دمې چاودنې وروسته من دریم ورځ همدا د پولیو کمپاین نه یوازې په کوټه کې دنده ورکړې ده. تر دې مخکې پرون اول ورځ د کوټه په شمول د بلوچستان په بیل درسمو کې پولیو درې ورځنۍ کمپاین و چې نن ورځ ورځ او د نن د دې چاودنې وروسته په کوټه کې همدا کمپاین څنګه لري تر اوسه پورې د چاودنې موسیقي
خدای نور نصر چارواکو سره تاسو خبرې وکړلې، چارواکي څه فکر لري چې آیا دا به می چاودنه و ځان مرګ بریدو وار د مخه لا دلته به می شودل سوی او څه کیسه و په دې اړه کټ معلومات شریک کړئ.
لومړی خو پولیس سپیو ویل چې دا د فوربای سوی خو برسته بیا سرفراز بوکتی ویل چې لومړنی یو پلاتونو پر اساس دا چې ښکاری چې دا مرګ بریدو خو تر اوسه پورې لا هم آزاد کړی چې آیا دا ځانمرګ بریدو او یا کم د چلیدونکو توکو د ځای پر ځای شوي چاودنه په مټ باندې دا بریک شوی دی.
ستاسو د وینا سره سم اوس د پولیو ضد څاڅکو کولو کمپاین یوازې په کوټه ښار کې ځنډول شوی دی، د بلوچستان په نورو ضلعو کې دوام لري؟
بالکل نه نه، یوازې په کوټه کې او هغه هم تر دې چاودنې وروسته که څه هم نن درېیمه ورځ وروستۍ ورځ وه، خو د دې چاودنې وروسته چې د پاکستان په وخت نهه نیم بجې دا چاودنه وشوه تر هغه وروسته همدا کمپاین د کوټې په بېلګل سیمو کې په ټول کوټې وځنډېد.
صحیح. او ورسی پښتنه مې دا ده چې چارواکي په دې اړه څه وایي چې د بریدګرو یا د دغه بمی چاودنې هدف آیا د پولیو ضد کارکوونکي و که پولیس و؟
تر اوسه پورې دا لا هم دوی نه دی ویلي. دوی وایي چې د پولیو کارکوونکي او هغوی سره د هغوی محافظ کوونکي چې پولیس سرتیري و هغوی په دوو جنازې له همدې ځای څخه تېرېده چې په دې کې زیات تاوان چې رسېدلی دی هغه د پولیسو موټر ته رسېدلی دی او په هغه کې چې کوم نه سرتېري وو هغه په دې کې وژل شوي دي او د پولیسو چې کوم کارکوونکي دي هغوی په دې کې نه دي وژل شوي. د هغوی موټر که څه هم لږ د دوی له موټر څخه لږ شاته وو او هغوی ته ډېر زیان پکې دا موټر هم ډېر نه ویجاړ شوی او چې کوم کارکوونکي دي هغوی ته هم کوم مالي یا ځاني.
صحیح. ډېر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې راپور خبروي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې 1300 ترګر څخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال ویل په نړۍ کې چې هر نړیواله پېښه رامنځته کیږي نو د نړۍ خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري بلکې دوی پر امریکا غږ کوي. اوباما په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې په اړه یې د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
نوموړي زیاته کړه چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکارې مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ایتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه و. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړه ده. د زیاته کړه چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاري کچه نیمې ته راټیټه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې که څه هم پاکستان د سعودي لخوا د جوړ کړل سوي دفاعي ائتلاف غړی دی، خو خپل مځکني ځواکونه به سعودي عرب ته نه لیږي او نه هم سعودي په لړ کې له پاکستان غوښتنه کړې ده. د نوموړي په وینا د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره پاکستان خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سرتاج عزیز د وینا نور حال اسلام آباد رابیا کم خان راکوي.
سرتاج عزیز د قومي اسمبلې خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکي کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو تنظیم د OIC غونډه به په 14 جنوري کیږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخوا د قومي اسمبلې د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري مطبوع ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکېچ د هوارولو لپاره کوشونه روان دي. اویس احمد خان لغاري په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړې شوې بریفینګ نه دوی مطمئن دي. بلخوا د غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقایي سلمیت په صورت کې به سخت ردي عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د حل اصولو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد چې دا د پاکستان لاړخه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
پاکستان ګلف متعلق کوم پالیسی ری شیخ خپل زما خل دا د هغې یو نښه ده او دا یو خطرسته قدم دی، ځکه چې داسې اوس ښکاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې به کوم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکاو هغه اوس د یو ریشنل ری تھینکینګ د وجې نه په هغې کې لږ فرق را روان دی. دا خو ډېره ښه خبره ده. د هغې وجه دا ده چې د مډل ایسټ پرابلم داسې دی چې هغې ته که پاکستان ور ننوځي او د پارټۍ سره شي نو هغې نه بیا راوتل به ورته ګران وي. دا بنیادي طور چونکه د دې اوس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو زړه مسله ده او ځان یې حل کړی.
یاد دي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکېچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم ساسو پام د کاشغر گوادر اقتصادي راداري د موضوع پاړه راګرځوم. د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا خپل اندیښنې څرګنده کړې دي. له وزیر اعلی هوس پېښور څخه د خبر رسوي بیان تر مخه نوموړي ویلي چې د اقتصادي راداري لپاره له پاکستانه چین ته د چینایي ژبې د زده کړې لپاره د 300 کسانو لیږلو په اړه له ده سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده سوې. بلخوا تیر ماپشین د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټه ویل دي چې وفاقي حکومت تر ټولو اول د اقتصادي راداري مغربي لار جوړوي. پر دې سربیره د اقتصادي راداري په لړ کې په پښتونخوا کې د احتجاجونو او بحثونو لړۍ لا هم دوام لري. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې د مظاهره تیر مازیګر د جنرال پرویز مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ د سوري لاندې ترسره شوه او د آل پاکستان مسلم لیگ د خیبر پختونخوا مشر میرعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې پختونخوا او بلوچستان صوبه لپامه غورځول شوې ده.
دی باروبار پختونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی دی. نواز شریف صاحب ته وایم چې تا کې انصاف نشته، ته وزیر اعظم نه دی، مل نه ته به یو شان حق ورکې، ته ولې دا نظر انداز کې؟ مونږ به ستا خلاف د انشاء الله په اسلام آباد کې ودرېږو، دا آواز به د کی پیګه حق به مونږ ته نه رجوتو په زور.
او هم تیر ماسپخین د قبایلي مشرانو د یو خبري کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې دي قبایلي سیمې هم په پام کې وساتلې شي.
دا کوریډور نه د قبایلو په بارډر باندې جوړ شي، د دینا د لاندې راشي، کې پی کې ته دام راشي، پنجاب ته دا لاړ شي، بلوچستان ته دام وزي، په دې کې به خیر داغه وي چې مونږ به د سنټرل ایشیا سره ډایرکټ دا دروازې کولاو شي. مونږ ته داسې کوریډور پکار دی چې هغه په واجه باندې سالم فیډریشن ته پیدا وي.
هم تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټه خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل او په دې لړ کې د مرکزی حکومت د دفاع کولو هڅه یې وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل
وزیر اعلی خیبر پختونخوا زموږ نه یہ تاثر دینا قطعاً زیب نہیں دیتا کہ یہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا کسی اور صوبے کا ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلینا د خبره ښه نخکاری چې هغه دا تاثر ورکوي چې دا د پنجاب یا کومې بلې صوبې منصوبه ده. په دې منصوبه کې وایش صنعتي خارګوټی دي او دې کې به اته په پښتونخوا صوبه کې جوړولی شي. په ټولګوندیزه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د مغربي لارې غوښتنه کړې وه او وزیر اعظم میا نواز شریف د مغربي لارې پرانیسته هم کړې ده او تر ټولو اول به مغربي لاره جوړولی شي.
پر اسی کو پرایورټی بیس پہ مکمل کیا جائے گا.
بلې خواته تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي راهداري په منصوبه خپلې اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او د خپل ګوند د مشر عمران خان په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري په لړ کې د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نکوي او د اقتصادي راهداري لپاره چین ته چې د چاینی جبي د زده کړې لپاره کوم 300 کسان لیږدول شوی دي نو په هغه کې هم د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو سره سلا مشوره نه ده شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژې په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. وای په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې اواره دای سي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل سي. له مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده ده که سم قانون جوړ نه کړل سي نو د پروژې عمل کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت واوړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواري یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې له کبله یې د بلوچستان راتلونکي تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابیلې اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. دا وایي لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستانه دا لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې دا لار جوړه شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل وویل وار له مخه د گوادر اوسېدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کېږي. دی وایي د گوادر ښار اوسېدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسېدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 165 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کېږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسېدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیګ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تېر کال د مې پر 28 په شبې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي انتظامات ترسره کوي. بلخوا د پولیو مهم چارواکي وایي په سوابۍ، هانګو، بنو او ټانګ کې د پولیو مهم په ترسره کولو کې ځینې مشکلات لري. دا چې په دې اړه حکومت څه وایي، لفرخند اسد څخه به واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګل د ورځې راهیسې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی، ولې په سوابۍ کې دغه کمپاین په دویم ځل ځنډول شوی دی. په دغه ضلعه کې تیر کال د نومبر په 13 د پولیو کوارډینیټر ډاکټر یعقوب ووژل شو چې له وجې د پولیو ضد کمپاین هم وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مرستیال ډایرکټر ډاکټر اکرام وایي په سوابۍ کې اول دغه کمپاین د امنیتي مسلو له وجې ځنډول شوی و چې اوس ورته پوره تیاری کوي.
هغه د فکري د 17 دسمبر نه شروع شوی ده. ورسره چې کوم د سوابۍ چونکې هغه سیم سره هغه د ډاکټر صاحب هغه کومه واقع شوي وي کوي کوډینیټر زمونږ شهید کړی شوی ده، خو د هغې په بنا باندې هغې خپل کمپین لږ شانتي وروسته ځنډول د هغوی کمپین بیا شروع کړی کال سره. دا اوس چې کوم کمپین د سوابۍ د لیشن د مونږ 24 ضلعو کې نن کمپین شروع دی. د تېر د ورځې سوابۍ د کمپین د ځنډولو دا چې کومه وجه وه، هغه د فکري سکیورټي عملیات په وجه نه وه. هغې ته یو خو هلته چې لوکل بلدیاتي سو الیکشن ته کې ځایونو کې پاتې نو هغه زمونږ چې دا کمپین کوم په دیاره شروع کېدو نو د دې دپاره
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو رپورټ کې لیکي، په سوابۍ کې د امنیتي مسلو له وجې د پولیو کمپین دوه وارې ځنډول شوی دی او دغلته د پولیو په ټیمونو په تیر وخت کې هم وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې د پولیو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ډاکټر اکرام دا هم وایي د سوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا هغه ضلعې چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي، د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضعې له وجې د پولیو کمپین له مسلو سره مخامخ
نو الحمدلله لکه چې لاسټ ایئر د ضرب اعظم او د خیبرون کوم د آپریشن سټارټ یو ځاګړې نه ده 2015 الحمدلله زمونږ سکیورټي سچویشن حوالې سره ډېرې داسې علاقې وې چې مخکې هغه ډېرې کړکیچنې وې، هغې کې مونږ ته کمپین کول، کله به مونږ بیل کولو، کله به مونږ ډېر خصوصي انتظاماتو سره کولو. لکه 2015 کې د جون نه بعد بیا زمونږ کمپینونه یو شول او هغې دپاره مطلب چې په غونډه کې ځکه په یو ځای باندې کمپین کېږي، اوس هم حالات کې مطلب چې لکه مونږ سره ټانس دی، خنګو دی، نو لکه زمونږ هغه دښتې چې کله چې خصوصي توګه باندې د فاټا سره په بونډر باندې هلته کې لکه سکیورټي خطرات اوس هم هغه شان زیات دي.
بلخوا د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي دوی کوشش کوي نه یوازې په سوابۍ بلکې په ټولو سیمو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي ګامونه پورته کړي او په روانه میاشت کې د پولیو مهم لپاره په پلان هم کار پیل کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدای شئ چې پته ده mashalradio.com او کچیر فیسبوک او ټوئیټر لري پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي
ستړی مشه ده دغه مهم خبرونه نن سهار د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاډیو سره سیر مچودنه شوی چې په نتیجه کې سوارلس کسان وجل شوی دي بلخوا په جلال آباد کې لزان مرګي بری درست لا هم جګړه روانه ده ویل کېږي چې لا هم دوه تنه وسلوالو په یو کور کې ځانونه ځای په ځای کړي او له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر ګوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي دا وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه څه غوښتنه شوې ده د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي برید لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وجلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د هیواد وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی او ټاکل شوی دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی استیفن دی مستورا نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره وویني
مهم خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل شاهین بنیری وړاندې کول اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکرا خسته دی راځي چور سغورس
وحدت ورسپانې خپل اداریا په اسلام آباد کې شوې څلور ملکی غونډې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې غونډې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړی عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروری دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی و خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروستو دغه خبرې وزنډېدلې ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامینځته کېدی شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کېنږدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې وړومبۍ څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې څلور وړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړی شي ورسپانه لیکي چې د څلور وړو ملکونو لپاره کار دي چې د جګړې د بیا شروع کېدو نه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي ځکه چې د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وزنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابېدای شي ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتلی شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمی وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي ورسپانه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او د دې په وجه یې معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاري کول غواړي او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلی شي نو په کار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړی شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې شاته پاتې نشي همدا یو منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقی بوتللی شي او د غریب اولس په ژوند کې انقلاب راوستي شي
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي پاکستان وایي دا ډېر مهمه ده چې په افغان سولې پروسه کې خنډونه لرې کړل سي او تر هغه وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقیم ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو مهم ټکي اسرارالله مومند درته اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکه لنه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوې، نو تر اوسه په هغو کې د ګل وزیر څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد د وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډېره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وژني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تېر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب پوځ ته لوی تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. دغه راز په عراق کې هم د ایران ملاتړې ملیشیا ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برېټانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین پر پراخېدونکو پوځي اړیکو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پوځي سازو سامان په برخه کې اسلام آباد د بیجینګ تر ټولو لوی رانیوونکی یا خریدار دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دارنګه د اف 14 الوتکو په شان پوځي سازمان ورکړی دی، خو د دې په وینا واشنگتن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې په وینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکې د برید داوا وکړه. د ورسپانې په وینا که څه هم پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړې، البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي. دا ځکه چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان 8 ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي وویل په دې کې به 4 په چین او 4 په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجینګ خپله تکیه زیاته کړي، دا ځکه چې له مالی پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجینګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره عصري کړي. فاینانشل ټایمز د سویډن میشتي یوې ادارې سپری د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورټ له مخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجینګ د وسلو پلورلو 143% یوازې اسلام آباد رانیسي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه
ټاکل سوی ده چې د افغانستان سولې پروسې په لړ کې به څلور اړخیزه غونډه د جنوري پر 13مه په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې سوی غونډه کې موافقه وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید یوه لاره جوړ سي. په همدې غونډه کې د بامانی او نتیجه ورکوونکو خبرو اترو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ځینې وړاندیزونه وکړل. پوښتنه دا ده چې کارپوهان دغه وړاندیزونه څنګه ارزوي. د عبدالحی کاکړ راپور واوري.
د جنوري په 13مه په اسلام آباد کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو په غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 15 وړاندیزونه ورکړل. په دې کې د طالبانو سره بې له څه شرطه خبرې کول، د طالبان پر ضد د پوځي اقدام ګواښنه کول، طالبانو ته په سیاسي عمل کې د شاملېدو لپاره ځینې امتیازات ورکول، د مذاکرات لپاره په حقیقت ولاړه یوه لچک لرونکې یا نرمه لار نقشه جوړول او دغه خبرې د میډیا یا رسنیو پټي ساتل شامل دي. سرتاج عزیز وویل که دا خبرې په پام کې ونیول سوې نو شایي مذاکرات بامانی او نتیجه ورکوونکي وي. د پاکستان دغو وړاندیزونو یو بحث هم راپارولی دی. په تېره بیا په افغانستان کې زیاتره کارپوهان پر دې انتقاد کوي. احمد چاسپر د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي پاکستان یو خوا وایي چې باید له وسلوالو طالبان سره بې له څه شرطه خبرې وسي، خو بل خوا په خپله د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره پنځه شرطونه شته.
سرتاج عزیز صاحب چې دا خبرې راکړي دي دا په خپل شرطونه دي چې مثلا لومړی دا چې نظامي تحرکاتو نوم به په خوله نه یادوي، نو تر اوسه پورې خو د طالبانو سره خبرې نه دي شوي، اوسه پورې د طالبانو سره صلح نه ده شوی، اوربر نه دی شوی، توافق نه دی شوی. نو تر هغه در مخه د دې تحرکاتو زی په کول یا نه اعلانول دا په خپله یو شرط چې پاکستاني مطرح کړي ټولې خبرې چې دا یادې کړي دي دا دوی شرطونه دي. هغې په خپله وایي چې بې له شرطه باید موږ خبرو ته کښېنو.
په پاکستان کې بیا ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. پخوانی پوځي چارواکی بریګیډیر سید نذیر وایي باید په سر کې چې هر څنګه وي طالبان د خبرو اترو میسته راوستل سي.
سیمو قباندي منځ د سولې دپاره او د خبرو دپاره چې هر مکمل دی کی کاغ افغان حکومت سے هغه پاکستان دے کاغ چین دے کام لیکرا چې دا غینه موږ سره دا چته کو چې کم از کم د جنگ دا ور سنه سو طریقه باندې مرسی کی یا دا غی شتاب کمی دی چې هغه موږ کم کو نو به په خپل دا نوري داډی چې کمی دی هغه به خبرو سره ته تیار شي په دې چې هغه به ایواز شي.
د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې یو دادی چې تر هغو وسلوالو ډلو د خبرو وړاندیسته جواب نه وي ورکړی پر ضد یې باید پوځي اقدام ګواښ ونسی. خو په لاهور کې د افغان چارو کارپو احمد رشید وایي باید پاکستانی فوج پر طالبانو خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او اوربند ته راضي کړي.
زه فکر کوم پوز لډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړي چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی بې له شکه تشدد نسي بندولی، خو دوی د طالبانو له لارې په دې ویلو سره ډېر څه کولی شي چې ووایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نه زغمو. د طالبانو له لارې طالبانو ته ډېر په جدي ډول دا ویلی سي، په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
که څه هم د پاکستان لخوا پر وکړل سو وړاندیزونو لا هم بحث روان دی، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د جنوري پر 13مه نیټه په کابل کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه کې شایي د سولې عمل لار نقشه نور هم واضح سي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپل وګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد وایي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا سته. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو د راوستو خبره وروسته لاغه مطرح شوې چې یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولی سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دوی وایي زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. ښاغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي. دوی وایي د افغانستان په اړه هم زما له نظره پاکستان تر اوسه د یوه غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي ترڅو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځان ته ګټه ویني. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن د سیشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیرو وعده خلافیو ته په کتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نهي پسار د اسلام آباد پولیسو استخباراتي کارکونکو او رینجر ځواک سرتیرو د ښار په درو برخو کې پر کورونو چاپې ووهلې چې پکې یو د نیویارک ټایمز خبریال کور هم و. د اسلام آباد پولیس مشال راډیو ته وویل دا چاپې د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سمې وهلې او د دوی موخه د خبریال کور په نشه کول نه ول. پامیر ساحل د تازه پیښې په کتو په پاکستان کې د خبریالانو په کار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد پولیس وایي دوی د سه شنبې یا نهې پر سهار په ډی ایچ ای، بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې پر شاوخوا 300 کورونو چاپې وهلې دي چې پکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال کور هم شامل و. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د رینجر ځواک سرتیری او پولیس د کور ته ورغلي او ورته ویلي چې کور تلاشي کول غواړي. مسعود لیکلی ول چې له پولیسو سره د کور تلاشۍ هیڅ سند یا اجازتنامه نه وه، خو په اسلام آباد کې د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل له پولیسو سره مجسټریټ هم وو او دا چې په دې ډول حالت کې ورته د مجسټریټ قانوني اجازتنامه ترلاسه وي. پولیس وایي دوی د خبریال پر کور چاپه د هغه په نخښه کولو لپاره نه ده وهلې، بلکې دا د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم د اقداماتو د لړۍ برخه وه. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره جوړه کړه چې له لارې امنیتي ادارو ته زیات
واک ورکړل شوی او پکې د رسنیو او خبریالانو کار په اړه هم نکتې موجودې دي. د اسلام آباد چاپو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د نېشنل اکشن پلان تګلارې د خبریالانو پر کار څه ډول اغېز کړی دی. د بی بی سي خبریال او شنونکی الیاس خان وایي په پاکستان کې خبریالي تل ګران کار وو، خو د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې ورباندې نور محدودیتونه هم لګول شوي.
بلوچستان کی دوڑ طرف نہ خطرہ تھا، اسٹیبلشمنٹ دے داغے طرف نہ خطرہ تھا، اور دی علیحدگی پسند گروپوں نے چکن دی اگوئی ہوں وقتاً فوقتاً یار وہ نم کئی اور ٹیلی فون نم کئی، پر پاکستان کی جنرلی خوب بلوچستان کی خاص کر دا صورت حال لگ کافی ڈٹ ورڈ دے تب سفا چی دے وقت فاٹا کے وہ تقریباً جرنلسٹان اور چرتشتن اور تیرو رز کے التا ہوں یا واقعات ودا کی شوی دی چاہے گی جرنلسٹان وجہ شوی دی.
نیشنل اکشن پلان پر خبریالانو فشار او په نام نسیمو کې خبریالانو ته د وسلوالو ډلو ګواښونو په پاکستان کې خبریالي څه ډول اغېزمنه کړې ده. الیاس خان وایي د ټولو حالاتو پر خبریالۍ ډېر اثر کړی دی، خو په دې کې د پاکستان د رسنوالانو او خبریالانو رول هم دی چې کله ناکله خپله هم د ټولنې سم انځور نه وړاندې کوي. دی په دې لړ کې د هند او پاکستان اړیکو په حواله د پاکستاني رسنیو خبریالۍ مثال ورکوي.
جرنالیزم خو بنیادی طور د معاشري عکس دی او پکار دی چې حقایق دین او په خپل اصل شکل کې مخې ته راشي. خو دا اوس چې موږ کوم جرنالیزم ګورو دا ډېر زیات گمراه کون غونډې جرنالیزم کیږي. انډیا سره زموږ تعلقات رقم قسم دي، یا هغوی سره زموږ اصل مسله یا جګړه داس او دا هغې څه دی دی باندې دلته کې خبره نه کیږي. خبره ټوله په جذباتي او په داسې خبرو باندې کیږي چې هغه خبرې څه معنی هم نه لري، د هغې څه خپیر نشته دی، په هوا کې ولاړې دي او خلک چې دی نو ټوله دنیا پې عمارت غلطه ده. نو زما په خیال چې ډېر زیات ذهني انتشار راغلی دی.
خبریال او شنونکی الیاس خان زیاتوي اوس هم په پاکستان کې داسې یو شمېر رسنۍ دي چې د هیواد حالاتو په اړه پوښتنې کوي او د بېلابېلو پرمختګونو پلټنه او اصلي انځور وړاندې کولو هڅه کوي، خو بیا دا رسنۍ او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخېږي. د بېپولې خبریالانو سازمان هم تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو کار په اړه په خپل تازه کلنی رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللی چې پکې خبریالان له حکومتي، ناحکومتي او غیر دولتي هرې خوا څخه له ننګونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د سر شارکوټ شاروال ډاکټر کلیم الله وایي د پاکستان مرکزی حکومت دغه شار د بیا شایست او ښکلا لپاره ورته 15 روپۍ ورکړي دي، خو د ده په خبره که دا بودیجه ورته له مرکزه د صوبایي حکومت له لارې ورکړل سي نو له اخیستو به یې انکار وکړي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور لري.
شاروال ډاکټر کلیم الله له مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی له مرکزی حکومت د کوټې شار لپاره د 40 روپیو غوښتنه کړې وه، خو هغوی یوازې 15 ورکړي دي. ډاکټر کلیم الله وایي په همدې پیسو باندې به د کوټې شار له ټرافیکو نیولې بیا تر صفایي پورې ډیری کارونه وکړي.
په دې کې د ټرافیک چې دی روډونه پراخوان، پلان جوړوان، زیر زمین لاری جوړون او چوپکونه پراخوان، دا ګډ مسلې پکښې دي. دا یو دوم د یغه د ټریپیک سره تعلق چې لري، موږ پلازې جوړو انډرګراوند زیر زمین دوی دوی پلازې چې هلته پارکینګ پکښې پارکینګ پلازې جوړو، یو د گوشت مارکیټ ده، یو د ټیکسی اډ ده، یو بل د یو بل داسره جوړو.
د کلیم الله په خبره په همدې 15 باندې هم د ښار ډیری کار کولی سي، خو په خبره یې که همدا پیسې د صوبایي حکومت پر ځای براه راست دوی ته ور نه کړل سوې نو له اخیستلو څخه به یې انکار وکړي.
کدا پیسې ولاړې د سی این ډبلیو یا د لوکل ګورمنټ په خاطر کې جمع سولې، نه به بیا پیسې د خوردبود کیږي، ډېر پیسې به پر مځکه باندې راځي. ما که دی له ورلې بیا زه چون سلام علیکم زما د دې سره کار نه سه ولې به سرکار یو یو ش دوه ش پسند سرکار په ټیکس کاټي، یو عرب خدای کاټي، نو راغه وخوري نو ما ته شی نو سپاد بیا به خلک پیغور راکړي چې مزار را برم پوی د کې تا چی شو.
شاروال ډاکټر کلیم الله زیاتوي که چیرې همدا پیسې دوی ته ورکړل سوې او دوی سمې خرڅې کړې نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې چې 15 روپۍ به نورې هم ورکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نوی خبرونه هارون باچا غړې ډېر سر لا مشال رادیو.
په پاکستان کې د نرشزیانو یا مخنسانو ادارې وایي چې له نرشزیانو سره په رویو کې تر اوسه بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا چې نه دوی ته د عزت په سترګه کتل کیږي او نه هم د روزګار موقع ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان پر نرشزیانو یو کتاب لیکونکی وایي په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره پکار ده چې په نصاب کې اړوند مواد شامل کړل سي. نور حال رابعه کرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د نرخزیانو د حقونو ادارې جنډر انټریکټیو الاینس پاکستان مشري بندیارانه اوویل چې مخنسانو ته اوس هم دې دور کې د بنیادي سهولیاتو د مشکلاتو مخه ده. د دې په وینا چې نه خو دوی خپلو کورونو کې او نه په ټولنه کې تسلیمول کیږي. بندیارانه خپلو خبرو کې زیاتوي چې د ټولو مشکله وخت هغه وخت ورته مخې ته شي چې کله دوی خپل کار روزګار لګوتی وي او په نخه شي. دا وایي
عزیز رشتے دار په تشدد هو جائے تو وہ روڈ بلاک کر لیتے ہیں لاشیں
کده نور خلکو خپل خپلوانو سره سر زیاتی وشي نو هغه سړکونه بند کړي د مړو جسدونه بهر کړي او احتجاجونه وکړي او که زمونږ نرخزیان ووژل شي یا وویشتل شي نو څوک افسوس څه چې بهر مونږ سره راوتو لپاره هم تیار نه وي. که مونږ سره زور زیاتی کیږي او که مونږ خپلو حقونو له آواز پورته کوو نو سیول سوسایټي هم مونږ سره نه راوځي خو زموږ خپل جدوجہد به روان وي او دا به زمونږ تر مرګ پورې جاری وي.
د
ذکر ده په دې ورستو کې وخت په وخت په مخنسانو د واده خادو پروګرامونو نه پس ډزې شوي چې پکې نه صرف دوی جوبل شوي بلکې وژل شوي هم دي. تېر اونۍ هم داسې یوه پیښه پېښور کې رامخته شوې وه چې عدنان نومي یو مخنس د ډسو له امله جوبل شوی و او ورته په یو سرکاري هسپتال کې طبي امداد ورکولو کې د تنډ نه کار اخیستی شوی و. عدنان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې څه وخت دته د علاج ضرورت و نو هغه وخت د پورې خلکو خاندل او پولیس ونه په کاغذ ګوتې لګولې. دی وایي
پاکستان
کې د مخنسانو په ژوند کتاب لیکونکي اختر بلوچ وایي چې مخنسانو سره د بدو رویو مسله هر ځای کې ده او د دې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ملک په نصابونو کې آگاهۍ لپاره د دې خلکو په اړه هم تعلیم ورکړی شي.
دا خو صرف د دې د علاج معامله ده، لا خو د دې شناختي کارډونو معامله د زړښت کار ده. نو تر څو چې یو تن سنا شناختي کارډ نه وي نو هغه خپل موجودګي څنګه ثابتولی شي؟ د دې مطلب خدا شو چې نه هغه د پاکستان ولسی وګړی دی، نه هغه انسان دی او نه هغه د دې نړۍ مخلوق دی. دا ټول د دې مجموعي صورتحال دی، ځکه چې ټولنیزې مسلې تر څو نه هواریږي نو دا به نه کیږي. د دې لپاره پکار ده چې موږ خپل د نصاب کتابونو کې داسې مواد شامل کړو چې داسې خلک چې هغوی ستاسو د ټولنې لږ مختلف دي، هغې هم انسانان دي او د هغې هم دومره حقونه دي چې څومره ستاسو یا د نورو دي.
د مخنسانو د حقونو ادارې جنډر انټریکټیو الاینس پاکستان په وینا چې پاکستان کې شاخوا 2 لک پورې مخنسان ژوند کوي او په دې کې زیاتره کسان داسې دي چې هغې ته د معمول روزګار نه ورکړی کیږي او نتیجه یې دا وي چې د واده خادو پروګرامونو د روزګار سره وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ایف پی خبری اجانس پر دې موضوع لیکنه کړې چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په کرکټ سیریز کې دواړه هیوادونه یو موقع لري چې په نړیواله کچه په غوره لوبډلو کې شامل سي. اجانس دا خبره د کرکټ ټیمونو د نړیوال درجه بندۍ په حواله کړې ده. د دې مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د نهې په ورځ د کرکټ د ټی 20 مقابلو په اړه خبره شوې درجه بندي ښایي نیوزیلند او پاکستان کولی شي چې په راتلونکو لسو ورځو کې په غوره لوبډلو کې ځان ته ځای جوړ کړي. ایف پی لیکي که څه هم د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریو میچونو سیریز د جمعې په ورځ په آکلند کې شروع کیږي چې دا وخت رینکینګ له پلوه پاکستان په شپږم او نیوزیلند په اووم نمبر دی، خو دواړه 114 نمبرې په لرلو سره یو برابر دي. د کرکټ نړیوال کونسل آی سی سی ویلي دي چې دا وخت د لومړو غوره ټیمونو ترمنځ فرق د څلورو نمبرو دی. کچېرې دواړو خواو کې یو درې واړه میچونه وګټي نو د ویسټ انډیز ځای به واخلي. اجانس لکھی د پاکستان او نیوزیلینڈ ترمیانس په کرکټ سیریز کې محمد عامر د پنځو کالو بندیز وروسته واپس لوبه کوي. محمد عامر د سپاٹ فکسنگ په تور په جیل کې هم پاتې شوی، خو بیا د نیوزیلینڈ کرکټ ټیم لپاره د محمد عامر واپسي پریشان کو نه ده، ځکه چې په ټی ټوینټی سیریز کې د سریلنکا لوبډلې خلاف د بریا لامل پر اعتماد دي. د آل راؤنډر گرانٹ ایلیټ په خبره په 2009 کال کې په ټیسټ سیریز کې ورسره محمد عامر لوبه کړې وه چې ډېر تیز بالر و. دی وایي دا به دلچسپ وي چې هغه اوس څنګه لوبه کوي. اجانس لکھی په مارچ میاشت کې په ٹی ٹوینٹی نړیوالو لوبو کې چې هند کې بکیږي زیات امکان دی چې د کرکټ ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې فرق راشي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15500 کلو هرتز اوریدلی شئ.